افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېده ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې موزنوري نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د عاشورا د مراسمو په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او له وروستي حاله به خبر شئ. دغه راز به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. په جرمني کې د امریکا سفیر بلومبرګ خبری رسنۍ ته ویلي چې د موټر جوړولو فولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو فعالیتونو ډیره برخه وځنډوي. د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشرن موسکو ته ځي چې د سوریې په ساحلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي.
بخش کشف و استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پدی بانده مکلف شویدی چه دیده مقدس و ورز و دیخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسی هم دوست ده امنیتی منسطنو سره ده وزارت دفاع سره او ده کرونه چار وزارت امنی بخش شدی اغا با لومه درجه ازاراتو که قرار لری.
په ورسته کې په کابل کې پرشي او امبریدونه زیات شوی چې ورسته یې په مایوان پهلوانی کلب تر سره شو. په دې حمله کې لکټر لګه شپږ ویشت تنه وژل شول او تر نوي زیات ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اکثرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ په مرکز اسداباد کې پر یو کور د هواندی وی مرمۍ د لګیدو لامل درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کونړ د امنیت قمندانې ویان فرید الله دهقان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې مازیګر مهال وسلوالو طالبانو د اسداباد په یارګل سیمه د هواندو مرمۍ ویشتلې وی چې وبخې یو په یو کور لګیدلی او دوه نجونې او یو هلک ټپیان کړي دي. د دهقان په خبره ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکترانو یې حالت ښه ښودلی دی. وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې 28مه نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې دا انتخابات وځنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس همکاري شرط چې ټاکنې په خپل وخت شفافې ترسره شي. له نږدې یوې اونۍ رئیس د لوی ملي ائتلاف د غړو له لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړل شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلاديش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او بنګلاديش هم سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د خپل ګروپ سر ته وځي او د بل ګروپ له دوهم ټیم پاکستان سره به لوبه کوي. هند پرون پاکستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دوی له ګروپ څخه هانګ کانګ اوټ شوی ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولی عهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربي اماراتو له ولی عهد شهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو د سعودي عربستان له مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه د دې هیواد رسمي خبري اژانس یوازې دومره ویلي چې په کتنو کې د دواړو وروڼو هیوادونو تاریخی اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د سیاسي، اقتصادي، دفاعي، تجارتي او کلتوري اړیکو په برخو کې د همکاري د پیاوړي کېدو په اړه خپل نظریات تبادله کړل. په بیان کې دا هم ویل شوی چې عمران خان د سعودي عربستان پاچا ته پاکستان ته د ورتلو بلنه ورکړه. په جرمنی کې د امریکا سفیر بلومبرګ خبری رسنۍ ته ویلي چې د موټر جوړولو فولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو فعالیتونو ډیره برخه وځنډوي. ریچارډ ګرینل د چهارشنبې په ورځ بلومبرګ ته وویل چې له دغې پریکړې موږ ډیر خوښ ځکه یو چې ایران خپلې اقتصادي منابع له خپلو خلکو سپموي او هغه په نړۍ کې د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ د پراختیا پر هڅو لګوي. هغه زیاته کړه چې امریکایي چارواکو او فولکس واګن کمپنۍ له خبرو وروسته چې یوه اونۍ دوام وکړ د سیشن بی پورز له ایران څخه د وتلو په اړه یوه موافقه نهایي کړه. د امریکا متحدو ایالاتونو په تېره می میاشت کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه تر وتلو وروسته پر تهران یو لړ بندیزونه بیرته جاري کړي او له اروپایي هیوادونو هم غوښتي چې له ایران سره تجارتي معاملې پای ته ورسوي کنه له دغو بندیزونو سره به مخ شي. د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر نن موسکو ته ځي چې د سوریې په ساحلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې پیښه کې د روسیې 15 پوځیان وژل شوي وو. روسیې ویلي چې د ال شل الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د خپلې متحدې سوریې هوایي مدافع ځواکونو سهون په ډزو نسکوره کړې، خو اسرائیل هم ملامت کړی چې د پیښې په مهال یوې جټ الوتکې د سوریې پر ځواکونو حمله ترسره کوله. اسرائیل د سهشنبې په ورځ ویل چې د سوریې د هوایي مدافع دزګا او هر خوا ډزې کولې او دا مسله یې نوې یقیني کړې چې د روسیې کوم الوتکه په هوا کې نه وي. د اسرائیل پوځ ویل چې د هوایي ځواکونو مشر جنرال ام کیم نورکین او نور جکپوري چارواکي موسکو ته ځي چې د دغې پیښې د ټولو اړخونو په اړه راپور وړاندې کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل شي. مخکمو په راپورونو کې وبخی مخکمو واوریدل چې نن په کابل کې د عاشورا د ورځ لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی. په دې اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو. دغه راز اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالان هم وایي چې ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې یو ګډ غږ اوچتوي.
خزی سمره تیگی دی سولی تا یا خزی دی سولی پر اوستل که سمره مفید گتواری تمامی داشی زما پا فکر سره چه خزو برخ دیر مهمه دا باید خزو تا ونده ورکل شی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام درته خبرو. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې هڅې زیاتې کړې چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د عاشورا سګنۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې کابل په وروستیو کې د څو خونړیو بریدونو شاهد و. دغه حملې هم د په شیعه میشته سیمو شوي او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. له کابله همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې زدران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني. تاسو اوریدونکو ته ځل بیا سلام. هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د المسیح امام حسین او دغه دیارانو د بیرحمانه شهادت مراسم نن د کابل په شمول په شیامیشت ولایتونو او سیمو کې پیل شوي دي. د محرم د لسمې ورځې او یا د عاشورا د مراسم په خاطر په کابل کې په تېرو د هیواد مرکز کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او د دغه مراسمو لپاره ویرجن خلک یا هغه چې ازاداري کوي دوی تکیه خانو مسجدونو او هغه سیمو ته راوتلی دي، رسیدلی دي چیرته چې دوی غواړي د ځانګړي مراسم د دغه ورځې په مناسبت ترسره کړي. د کابل په بیلابیلو سیمو په تیرو هم د کابل په لویدیځ کې چیرته چې دغه مذهب زیات پیروان میشتي هلته سر راغونډیږي په دغه ورځ باندې او دوی په خپلو تکیه خانو مسجدونو کې د ویر مراسم ترسره کوي. په همدې اړوند دغه ورځ باندې د افغانستان په ټولو سیمو کې خیراتونه ډېره شتمن خلک کوي او دوی دغه ورځ لپاره ځانګړي مراسم پیل شوي دي. خلک نیسي خو د دې ټولو تر څنګ امنیت یوه غستونزه ده چې په دې وروستیو کې تر ډېرې خلک اندېښمن کړي دي، او داسې ویل کېدل چې سږ کال به په دغه مراسم باندې هم هغه چاس یادونه وکړه چې تر ډېره یو خاص د مذهب پیروان یا شیعه وګړي د افغانستان بند شوي دي، هغې اندېښنې راپارولې وي. خو د دې اندېښنو سره سره خلکو خپل مذهبي مراسمو ته چې دوی په وینا ترسره کوي، د سرګو لیدلی حال دی چې دوی راوتلي دي، هغو ته دوام ورکوي. د کابل په لویو سړکونو واټونو باندې ځای ځای بیرغونه لیدل کېږي چې دوی دغه ورځ مناسبت باندې هر کال کابل واټونه پوخي، همدارنګه دروازې جوړوي د خیراتونو د خوږو اوبو شیدو ورکولو لپاره. که څه هم دغه مراسم په لویو لارو د کابل چې نسبت تېرو کلونو ته کم شوي دي، ولې په هغو سیمو کې چیرته چې ډیر آزاداران اوسیږي هلته شته په خاص اندازه باندې، او ټاکل شوی ده چې د ورځې په جریان کې حکومتي لوړ پوړي چارواکي هم د دوی د آزاداري مراسم یا مسجدونو ته چې په دې اړه باندې پکې غونډې کیږي لیدنه وکړي او خبرې اترې ولري. بلې نورې صاحب،
بلی زدران صاحب، لدی مخ کی مونږ شاهدو چې د افغانستان د امنیتی وضعیت له خرابېدو سره په تیرو کلونو کې ډیر ځلې له د خلکو غوښتل شوي وو چې دغه مراسم یو څه محدود کړي. سږ کال هم موږ د ډیرو خونړیو حملو شاهدو، او دغه حملې هم اکثرا په شیعهګانو باندې شوي وې، په تیره بیا په دشت برچي سیمه کې. په دا څو وروستیو ورځو کې موږ ډیر نه دي اورېدلي چې حکومتي چارواکو یا نورو مشرانو د له شیعه هزارګانو یا د آزادارانو څخه غوښتي وي چې خپل مراسم یو څه محدود کړي. آیا دغه مراسم محدود دي او محدود شوي دي، او هغه څه چې افغان چارواکو ویلو چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیولي دي، تاسو کوم داسې څه وینئ؟
بله نوری صاحب، وروستیو پیښو ته په کتو تبن دا تاثیر او اغیز لري. خو خپله د آزاداران دې ته مجبور کړی شوي دي، یعنی چې دوی په هغه اندازه باندې په تېرو کلونو کې به عمومي واټونو ته راوتل، ځای ځای هر چرای نه په تېرېدو څلور لاندې نه په تېرېدو وروسته به دوی دروازې وي چېرته به دوی خیراتونه ویشل، هغه ځانګړې اندازه ترانې به غږېدې، هغه محدود کړی شوي دي. دوی له خپله باندې که څه هم تاسو اشاره وکړه حکومت داسې اعلان نه دی خپور کړی، ولې په ټوله کې هغه لویې غونډې له دې وړاندې ویلي دي چې په کې پاملرنه موجوده وي، هغه تهاجم چې رامنځته کیږي، بیروبار چې رامنځته کیږي، دغه نه هغې نه که څوک مخنیوی وکړي ښه به وي په ټوله کې. خو له دې سره سره د تدابیرو لپاره یوه ډله کسان چې خپله د آزادارانو له منځه دي، هغه دا ځل د تیر په څیر ټاکل شوي دي چې شمېر یې څه زیات دی، تر څو امنیتي تدابیر د حکومت تر څنګ د دوی مسؤلیت هم وي. هغه کسان چې شاید د مراسمو د خرابولو هڅه ولري د دوی لخوا وپیژندل شي، او له دې سره حکومت څه مسؤلیت په دوی باندې اچولی وي او خپل مسؤلیت غاړه یې اخیستې وي. هغه داسې چې د اوس هم په هغو سیمو کې چې ډېر مراسم ترسره کیږي، د کابل لویدیځې سیمې دي، همدارنګه د کارت سخي سیمه ده، هلته دوی چې سره راغونډېږي او د مراسم ترسره کوي، په هغو سیمو کې دا خلک چې هغه ولسي خلک دي او وسلې لري له ځانه سره، خاص یونیفورم لري، هغوی ګمارل شوي دي چې د پولیسو امنیتي ځواکونو تر څنګ دوی هم ځای ځای پلټنه ولري، څار ولري. نو دغه څه دي چې حکومت وایي چې له دې سره به هغه ګواښونو کچه باندې څه راټیټه شوې وي، خو تر څنګ یې خلک هم تیرو تجربو او تیرو هغه نامنیو ته په کتو شاید دغه اندازه زړه ښه نه کړای شي چې راووځي. لکه ما یادونه چې وکړه تیر وختونو کې د کابل مرکز کابل په اکثره لویو واټونو باندې بیرغونه لیدل کېدل، ځای ځای دروازې لیدل کېدلې، چې اوس دا څه محدود شوي دي، هغو سیمو ته چېرته چې میاشتې دي. بله،
د دغو مراسمو سره په څنګ کې کله چې امنیتي تدابیر زیاتېږي، خلک هم یو څه شکایتونه کوي چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د ښار وضعیت د اوسیدونکو وضعیت څه ډول دی؟ آیا لارې ګودرې بندې دي؟
ډېر پر ځای پوښتنه. هغه څه چې په دغه ورځ باندې خو عمومي رخصتي ده په ټول افغانستان کې نن، نو کابل په هغه ورځو ډېر بیروبار لري چې هغه رخصتي نه وي، او داسې یو مراسم ترسره کیږي چې په هغې کې یا لوړ پوړي امنیتي چارواکي ګډون کوي یا داسې ځانګړي مراسم وي، نو طبعاً هغه وخت کې تګ راتګ ډېر ستونزمن وي، بیروبار خورا زیات وي، چې هغه د خلکو د آزار وضعیت سبب کیږي، او ډېر کله د خلکو ولس انتقادونه خبرونه را پارول دي. نو نن په کابل او د افغانستان په ډیر نور سیمو کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده، نو د دغه ورځې لپاره په دغه ورځې په خاطر باندې اکثر خلک هم له کورونو بیرون نه وزي. د پنځشنبه ورځ ده، سبا جمعه ده، نو دا غوښتل چې شاید سید عدالت اړمن خلک وي چې باید رختونونو ته ولاړ شي، نور روزمره کارونه تر سره کړي، هغه به شاید تستون سره مخ وي. ولې عمومي داسې هم نه ده چې سړکونه بلاک شوي دي، لکه ډیر کله چې د کابل د ښار اړوند چې گرین زون ورته ویل کېږي، هغه باندې هغه په